په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبرونه زنور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړ کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي. د اسلامي نظام د افغانستان خپلواکۍ، د ملي یووالي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورسپانې پرون سیشنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 144 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دوو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچیانس کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي، او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولیږي، او هغه به خپل ویناوي کوي. دا هغه د ویناو مطابق سیستم اوریدل کیږي، هغه رسنوی سره کیږي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
تمی مرات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ څنډه مو دا ده چې کتابونه نه لرو، ورته مو د مطالعه لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکې شو کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبا به کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربه وي، دا د لوی غونډې کوربه وي. دا غونډه هم د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هېواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوس ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګیرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهار شنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونه وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بس او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړي سایمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ټولنې نیمایي خلکو باندې سترګې پټې کړې دي او که دوی هر تصمیم ورته نیسي، خصوصا د وطن او د ولس او د ښځو په وړاندې چې هر تصمیم وي شاید هغه ښځو ته د منلو وړ نه وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د استرې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راز د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډېر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې دي یوې برخې کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبري وشي. له ښاغلي بلال کریمي به واورو.
سبا پنځ شنبه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل څخه چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چې دا د هیوادوالو یو هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعه به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او داسې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هم هغوی به خپل ویناوې کوي، د هغوی د ویناوو مطابق چې څه اورېدل کېږي هماغه به رسنیو سره او ستاسو له طریقه هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشورې؟
اول خدا به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولی یو څه واضح دی، هغه دا د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید یو غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعانی ولې چې دا غونډه پر یو ځای دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومت څنګه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې کې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تسلیم کنینده په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا وه چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهبو علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالیو څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه که له هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
بل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی او چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه رابلل شوې د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومتي واضح ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښې دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خپار کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نزو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انالینا بایربورګ چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرنس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
زمي امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسی پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځته راغلی، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلي لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولیږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او ترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځنګړی توګه د نجونو او خزو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سر ټکو لیدلې، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړي، او نه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوښته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو واوري څو لن خبرونه. د محکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي، او ویلي دي چې د دې پلاوي مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاکټر لاسکړي چې له دغه پیسو بناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولې دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. لدی مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي، او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انښلول شوي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کراټي سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوی دي چې د نورو ولایتونو د لوبغاړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانانی میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې لوي میاشتې راهیسې د 11 لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وي، پرون مازدیګر د جوانانی میهن لوبډلې پاتل ولې پې ته ورسېدې. جوانانی میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 6 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانانی میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 45 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې یې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1201، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخیل دې چې د اورزګان د خونځو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي د خونکو او تدریسي کتابونو لکه مخ سره مخامخ دي له موضوع ډېر لري. نه زو په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه او وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شوونځي سهارنې پیل.
تیر محمد حکمت الله حکیم جان جاوید.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند تالانی په سیمه کې یو متویستا شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو ډیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم 5 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوغځېږي.
زده کوونکی وای د غشته کتابونو هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانیولې دي. وای د چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغیزې کړې دي. د زده کوونکی وای د کتابونو د کمښت لامل په ازموینو کې هم کمی نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی تلانی پتم سین کې زده کوونکی یم. واسط غټ څنډه مو دا چې کتابونه نه لرو. موږ دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي. دلته کوم لږ زده کړه وخت کور ته د مطالعه لپاره څه نه لرو، شرط مطالعه پک شو کو.
زما نوم کې امدین یکمل دی، د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سم زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي، یو دانه د نو استاد او دغه داش کتاب نسته. موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پوښتنه وکړي په وطن کې په معلمان یې وکړي نور دا د کلي خلک چې پوښتنه راسه وکړي چې ته یو لاړ اوس مکتب ته چشمه زده کړه ځکه موږ کتاب نه مو یې ویلې یا موضوع مو نه یې اورېدلې نو موږ سم جواب نه شو ورکولی.
د کتابونو د کمښت ستونزه کومه نوې خبره نه ده، خو کلونه کېږي چې د دغه ولایت زده کوونکو ته پوره او یا هم بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه، خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګۍ څخه پورته بیا تر دولسم ټولګۍ پورې زده کوونکي مخ دي. دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي، خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای.
دوا مهم شخصونه لرو، یو ښوونکي بل کتاب، که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر بټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره اوس لاس ګریوان یو. کتابونه مو دوم اتم نم سمته نسته، موږ دوله سیمپل لرو، ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوله سیمپو ته باید درس پوایو، نو دا ډېره ستونزمنه ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و. د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نوموړي د غراز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه.
موږ انشاءالله تصمیم ته نیولې ده، د وزارت خوا څخه خبره راته شوې ده، انشاءالله غم به وخورو. هغه چې عادت به نسي معلوم چې دغه قدر کې دی، خو راته روان دي. هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي انشاءالله یو هم په کې د کتابونو سره چې مازې د خیر راته راورسیږي.
خدا په اورزګان ولایت کې یوازې د یوې ښوونځي حالو، بلکې په دغه ولایت کې هر یو ښوونځي دغه ډول حال لري. خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ تخریب شوې دي او بیخي غیر فعال دي، او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي.
چې هغه لیکنې د دریو د عربي ژبې د بدو منصوبه است وده ته نسبت کړی شوی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
او اوس هم ستاسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه مو زموږ په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي دي. خالد آشنا لیکلي، طالبان مشورې ته ضرورت نه لري، په خپل عالمان د حق او باطل موږ ښه پیژني، د شریعت مطابق نظام به جوړ کړي. لاوریدونکو مو پوښتنه کړې وه چې که تاسو مشوره ورکړئ دینی عالمانو ته مشورې به مو انڅوي. عبدالله افغان لیکلي، باید ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیواد ته راوستل شي، البته پخوانی، او لوی جرګه جوړه شي او پریکړه وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لار هواره شي. هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړی شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي. دې سره به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. بحالی کلی، راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرې ونه کړو. د خپل واکا ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه له کومې کار وکړو. وطن مو هر څه لري، فقط وطن او ولس ته پرښتنی معنا ژمن پاتې کېدو ته اړتیا ده، بس خلاص. سالی جان سالی بیا لیکلی، اجنډا نشته نو په څه شي به بحث کوي؟ زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي. اشرف غنی د راولې د انتخاباتو نیټه دې معلومه کړي، ټوله اردو دې راوغواړي. انشاءالله نور به مشکل نه وي. په کارپوه او مسلکي خلک دې په ټول افغانستان کې په دندو وګماري. محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی، افغان البته زما مشوره دا ده چې اول د ملي بیرغ عام کړي، دوهم دې د ښځو ښوونځي پرانیزي، د اسلام په چوکاټ کې کور ودان. چې موږ ته مو پیغامونه پریښي وو دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې، مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریښي دي، څو تنو به واورو.
وحدت پال مستانی خبرې کوم. په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي، که څه هم دا متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران وتلو لپاره هر غونډې زیاتېږي. واقعا چې موږ ته په مثبت نظر ګورو، هغه چې نتایج به وروسته معلومېږي، د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې چې څومره عمل کېږي، هغوی وړاندیزونو ته څومره لومړیتوب ورکول کېږي. نو زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه اوسېږي، مختلف عقاید والا خلک دي. زما نظر دا دی چې کچرته دغه د غونډې هغه عموم شمولیت باندې کار وشي، نو دا به ډېره بهتره تمامه شي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي وو، په همدې سره رسیدو خبرونه دوهمې نیمه ته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ځ خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړ کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصه اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي، او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبری وکړي. لدی مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانه پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنو څخه د شدید لوګي او بی وزلی د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاکټر لاسکړي چې دغه پیسو بناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زندان شوی، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وای د کجکی له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوی مزي له کندهار سره ونخلول شو. چارواکو ویلی چې دغه پروژې په بشپړې دوه سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډیر ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفی الله احمدزی ویلي د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغه پیاوړې برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنې شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانسک رندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه انتري تم دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته خو راځي په پیل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زینت رحیم زید میوند ولسوالی صفتا صدا پیغام کردم. کوم زلزلہ چې سوی د هغه د امانه کوم جنمن خلکو ته باید اړین تو کی هغه چې د مرنی ضروری دار چا تو کی وی باید ورغور سیږي او عملاً اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مزلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسی او مشکلات حل شي.
السلام علیکم. زه عبدالودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پیریږدم. زما پر ټولو هیوادوالو باندې ژغ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي تر خپل وسه پورې. همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله او ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پل سره خپل دروازه پورې مرسته او کومک وکړي. ټول هیوادوالو باندې مې ژغ دی چې دغه کومک د ګور سره وکړي. وسلام د ازادي رادیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیک هیده احترامات وړاندې کوم. له دې څخه بشات من جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې باید په ډېر ښه توجه باندې باید د طالبانو نوم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیز باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چاته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پریدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکو څنوري ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ 10 کسان هم په همدې پیکه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملک ریښتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي. کلی کورونا تباه دي. هر څه ړنګ دي. له بینه کلی ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان يم. پکتیکا ولایت ورګونو لسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وا. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل. او همداشان لمړنۍ مرسته وشوي له دولت څخه مغښتنه ده چې زر تر زره هوایی مرسته وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي، نو هوایی مرسته دوی لپاره ډیره اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم او کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه دا پیغام پریدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي، باران کې تیر اساسي زلزله کې تیر اولیږي دغه شي، ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور سنګر تیر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو دي او که رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شي نه دی، ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپله لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول، او سره او سپینه او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي، مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي، او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوال نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده، او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات، او مونږ ته که څه خدمات وي که بچیرې بډر خلاصېدای شي، او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي، دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ورورسوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې، نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابله ورځ مازدیګر ټیم کې غونه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک موږ رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي. آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، دودونه هم موږ غوښتنه کړې ده، او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دي آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحه په وړاندې وبیا کړه کړه قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړیدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړیدلې دي، دو لپاره به اساسي کار کوچ کورونه بیرته د جوړ شي او اندازه مې کوم ګټه د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نسی.
بله، او دغه درې زره کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایی یا یو برخه ویجاړ شوی دی، دغه اوسیدونکو په دغه حال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي، آیا د موقت سرپناه غمی خوړل شوی؟
بله، او د پلمړی ورځو کې خو اول ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل وازه کا سیمه له مرکز نه لري ده، د تایرول لارینا او د موټر لارینا چې موږ سمره توانو امکانات مو خیمه مو انتقال کړي وس خیمه راځي چې وی دي په حاله د خیمه بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمه په یوم یاس کې دینه نهاله یخ شروع کیږي بیا په خیمه کې د گزارال ته ډیر مشکل ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. اوریدونکو، د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښي دي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته محترمه، چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نو هغه دې بله میاشت راشه، بله میاشت راشه، بله میاشت باندې دې یو کال تیر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی، اختیار خو د روسیه او د چین او د پاکستان دی، موږ خو اسي مزدوران استو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام، خدای هم خوشحاله او کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاوت د دې تقاوت ماشم نه کیوي، د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، دوګۍ ولري، کار ولري، عزت آبرو ولیدی، دمو خو خپل ژوند او ځواني زندگی وخت د خدمت خلکو د وطن کړی ده، نم چیر کړی، نم چاپول کړی دی، نم څوک وژلی دي، د ملک او د وطن ته هم څلوېښت کاله خدمت کړی دی، دغه خو څو ورې نشر کوي. د طالبان نه خواهش کوو، دغه د موږ خپلې پیسې دي، په د طول د څلوېښتو کالو کې د موږ د معاش نوازه شوي دي، د تخاوت هم د روغ خو د پیسې روغ کړی یه بس خو نه کېږي، خلک څه وکړو، بېکاري او ترسېدلې، فقر او ترسېدلې ده، نوره بدبختي فلاکت او مصیبتونه اوس ترسېدلې دي. ته د موږ مشت متقاعدین د اجرا اشرف غني که پاسې دولت وم په عمل کې په ثور کې بېمونږ ته معاشونه دی وکړل روکړل، ته د یو نیم کال شوي د موږ معاش نشته دی. بیا سړی چې سپین ږیره شي سل مریضی ورته پیدا کی، سل تکلیفونه ورته پیدا کی، ولا د موږ ټول مو د پیسین ټولې قرضی وو په دوا یا خلی دوا وو باندې ورکو. که تاسو نه تشکر دا د آزاده په ډېره ښه رادیو ده، دا څو څه وارې نشر کوي چې دی وار وي په موږ تقاوت اجرا شي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د هغو صحیح نرخه هم ده او صحیح ترازی هم ده، دا بعضې 50 روپۍ کمپوټري تلې لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د کنسل روپۍ بیا په کلو کې مرهغه کوي، تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنی چې دا مې هغو ته یې کوي، د هغو صحیح مې یخې د چل جوړ کړی ده، ګراک صحیح چل جوړ کړی ده، او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسد الله يم، د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله ده چې د زما پیام نشر شي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړه توګه موږ ملاتړ کوو، او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو، خو دوې جدي غوښتنې لرو. هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي، او که چیرې عملي نشي د نظام د پای ته د پای ټکی پرېښول کېږي. اول ټول شمول حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی، دا باید جوړ شي. که د ګوتو په شمېر فاسد کسان په دې نظام کې نه راویستل کېږي، بیا نو پروا هم نه لري، هغه موږ هم نه وایو او ولس هم نه غواړي.
دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دي پر نه خو بږي د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي لکه مکتبونه او مدرسې تر څو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ورو. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکونکو سره په تماس کې ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد د سلام ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانېدو کې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی بله ورځ په زر دی بله ورځ په لک روپۍ دی بالکل دوان اور طاقت ٹوکنے لگی ہم سوداگان جی سوداگر تخا زمین برابر شوی دا کل تکلیف او زحمت پتیری او پگاڑی کی بیوڑے وی بے جازون کی اوڑے وی بے سمندرون کی اوڑے اگے نہ داخل دا چھ بس بے حساب مال واخ لے زیا تو زیا بنی چنن دی اوشے واخ سے سبال ہما غشے حضور نو گٹا کئی کہ سبال دی اوشے واخ بل سبال پلکونو بنی گٹا کئی تو زوری غریب سے دی وی غریب سے یہ توان طاقت نہ لری پایو مزری دی دغه شان دی دار سوداګانو زور څوک نشي اولی غنم دی واخلي وړه دی واخلي بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره غلي دي او دومره غنمان دومره ګان شو دي چې د یو من غنم توانه طاقت څوک نشي راولي خپل خلک مجبور دي سوال بم کوي او زناور خوراک کې کوم خارج ته ځي او ګوانډي مملکو ته ځي بالکل د تکلیف ځخ سره مخامخ دي. موږ زموږ د غوښتنه د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي بای چې دوه سره خو سلوک برابر کیو دا غره کړ ورته سر جاری کی.
السلام علیکم. زه د یلمن ولایت تاسو ته پیغام ته دم ور دا وسه دا روانې سنې چې ټول راغلي د خلګي ته جنې په واري تبا وربار کوي چې ته پلو تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې بلی نستې تر پای پرې وطن دې بدر کړې دي په څه خاطر په څه برابر سول امه تر غلې دي د دې نه باندې چې دا قانونو حق حقوق کې پر اوای په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دی چې جنډالونه دي دا خدای وایي چې رسول وایي دا ستړي ملکه تباہ او باسي به د ملت پر راپورته شي جواب ورته وروره مې بینو ماشینا پر نیمه یو ودرول د متقاعدي ماشینا پر نیمه یو ودرول خواري نو لري باندې کړل دا بوست کې سالات افغانستان ملک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. آزادی رادیو تھے منگا ہلا خدا تاشی تازا تاشی تو خدا خوشحال لری محترمه دغه طالبان یا دا دی چې نپیږي یا زدی کینه کوي د ملت سره د کابل سره ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلی دی قران چاته نه دی ورکړی نه هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چې ده منګه خو نه سنه بوت ورو په خدای چې بیګی لرو سبا نه لرو سبا لرو بیګی نه لرو دا ولی ظالمان مون باندې غشله مسالات شله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو فرای د خشود ورسولې څخه دا پیغام اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام د راتلو ټول اولس خوشحالي کوله او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو د سره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي تاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده تاسې په نسبت ټکول کېده اوس تاسې په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې په افغانستان کې وي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورسره نه شته. هیله لرم چې دې موضوع ته ترانه پاملرنه وکړي.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګران ورځ زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د زنونو مشران بلی دا د افغانستان باید نرم نو سواخلی دغه لاس واخلی چې د افغانستان د څلور سره استاله د دې لاسه دې ځای تر سدلای شي لوګې تند د خلک مری او مشومان خرڅوي خپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي دا خو وړه بعده په ژوند کې بعده خبره ده دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی
ما دا ځای چې دا کار کوم کو دا ورډونکو ته دا چیرګ د هلمند ولایت د دریس ولسوالۍ د سیمینار د سیمه ته خبره کوم موږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه کوي موږ تر دې مرسته وشي موږ دا هیله د وستور چارواکو لري موږ سره دا ځای راځي کار کوم کو دا هیله لرم چې ما پیغام تر نو سیمه چارواکو ورسوي نو مانه نو تاسو کله مرسته نه کوي ما پیغام نه شته په ډیره مننه سره
السلام علیکم ورور دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پیږم چې کوم ځای نه راغلي دي په خوست کې دا په زور لري خلکو نه متره خلي خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالیت او جواز سیر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستلای ابل ورځ یې سره دومره وغه دومره یو تل ورکړل مشوم ورسره او چې مشوم د پلار وغلی ولی در د ډېر ځای او د خبرنه زره چاو د شمال ته ځای ته ځمش دوی ولکه دا وحل ته دوام ورکوم دا سي کله مسوم ته کته یم مسوم ځای ته ځمش
السلام علیکم زه یو لارې چلون کې دا پیغام تاسو ته سپتوم دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی آزادۍ را دوه دا ترانسپورت وزارت راتک موږ خپل طالبانو نه ډیر په آزادۍ په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخان کې د جرپونم پیسې اخلي او په دینو جرپونم پیسې اخلي دا موږ اړې پازادو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422114115 شمیره بیا وایم 00422114115